السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د یو لسمه دولسمه ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي، او دغه راز به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واوري چې هلته له بریا ځواک سره پکې خبرې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په 13 باندې یوه میاشت کې نږدې 450,000 افغانان له ایران هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان نن دوشنبه ویلي چې دغه شمېر کډوال د جون د لومړۍ د جولای تر 15 نیټې پورې راغلي. دغه ستنېدنه وروسته له هغه ترسره شوې چې ایران په دغه هیواد کې بې اسناده کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د جولای تر 16 یعنې د چنګاښ 15 پورې له هغه هیواد ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویان فرانس پرست ویلي د کال له پایله د ټولو راستنو شوو کسانو شمېر څه باندې 900,000 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیسیار د کډوالو په دې شمېر کې راستنېدنه یو ناورین بللی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي، او سرلیک دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه په تیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسایل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت بیان حافظ برکت الله رسولی په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو، او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپل ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې ټولګرونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو د غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا کوي چې حکومت ټولګرونه دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن د هیواد په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 100 او 50 میلیمتر ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیرابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون ویل په بټیکوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 2 ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو کروندو دوته درانه مالی زیانونه اوختی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ تیر ماښام له نیوجرسي سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالتونو حملې د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. په پام کې ده چې ترامپ او نتنیاهو نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په 13 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست، شنه لاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تېر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه ویلی و لکه سننگا چه تاسی طول پا دی باندی پوی ری موز دا جوان دا دوران دا جوان دا مختورولو لپاره باید نسل نور هم چیسی دیر سی هنالنگ از موز کلا چه یوزای درکی جا خوژی جا یا تخریبی جا پریکی جا اگه چه دی که چه دی ترکیب نسی پا دی که حجوی ویش صورت و ننیسی دا غزای با دا غره کم تر پای پری پاتو وزی دا غا حجوی ویش دی چه دا ترمیم رامنسته که ده نسل پایش رامنسته که اینه پا طول جوانده موجوداتو که یو ده مهم و برخو سخده یه کچیری حجروی ویش صورت و ننیسه نور نسل شکیجه پر آغازای باندی پایده رسیجه سمجا استاسی ده نر ریزی دست چه دیده نشویته می سفه سخاطر دعوی می سفه پری با دوام مکریم حجروی ویش چه ده ده یو دیره مهم بیالوژیکی پیش ده چه ده جوندی موجودات پا جوان که رامنسته کیجه او حجروی ویش چه ده ده یوی مورنی حجره سخه پا دو نو حجرو بندی پا دو لورنی حجرو بندی ویشل کیجه او پا حجره که مجو ویلی و چه طول نیوی حجری چه ده حقه ده پخوانی حجرو سخه منظر مسترازه چه ده نیوی حجری با کت مد ده پخوانی حجرو خواست پل پزان کی ولری او حجروی ویش چه دی حقا لمرنی علم چه و ده ویرچو پا نامه سره و چه ده پا اتلس ساو پینزم کال که ده موضوع چه و سرگانده کرلا او هم دارنگا حجروی ویش چه دی پا طول جوندی موجوداتو که که اغا چه دی نباتاتو و سیزینی نباتات مجویلو و حقا ده زوجی تکسور یا هم غیر زوجی تکسور پا واسطه سر دوی چه کن خپل ده نسل پایشت کوی هم دارنگا انساجو در ترمیمه دل پا وجود که داغه کم نیوی حجری چی را منسته کیجی دست وینی کورویات جوریجی ده پوسته که حجری مجویلی و چی ده پرسر بندی مری حجری ده چی کلا لاندی نیوی حجری را منسته کیجی ده پورتونی مری حجری لمنزه زی او داغه سر یوزی میکروبون هم لمنزه زی در طول ده حجری ویش پترس که ترسره کیجی ده شمزلی رو که حیوانات چی دی حقا پا دو دوله حجری لره چی یوی جسمی حجری دی او بلی هم جنسی حجری دی چی ده کروموزومونو شمیر مج ویلی و چی دروشتانی دی پا دروشت دانو که دو ویشت جوره جسمی حجری دی او یوه جوره جنسی حجری ده جسمی حجری چی ده حقا زموش ده بدن جورش سخه نمایندگی کهی او جنسی حجری چی ده حقا ده جنسیت تاکون که ده او هم دارنگ مج ویلی و چی حجری ویش عمومی پا دو دوله ویش سویدی چیه وی مستقیم یا دایرکت سل دیویژن دی او بلی غیر مستقیم یا هم اندایرکت سل دیویژن دی رازو داغه کم ویشونه چی دی پا تفصیلی دو سره پیجنو لومړی رازو مستقیم ویش ده مستقیم ویش چی دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یدیږي امیتوسیس چی دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجرې د ودې ترمیم او د نوي حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چی دی هغه دیریجه کله چی دو چند اس و دیس ولا د دوی کم برخه کی چی دی دغه حجره وجدیجه کله چی حجره وجدس ولا هسته په دوو برخه باندې ویشل کی یا د داخلي مواد په دوو برخه ویشل کیږي بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامسته کیږي کله چی ژوروالی په کښې رامسته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالی دیریجه او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجره باندې ویشل کیږي دا ویش چې دی دا د عالی حیواناتو په کړپندو کې هغه ظروف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي او امیتوسس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې امله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کېږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کېږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کېږي تولیدېږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونو ته ولاړ سو، د حجره یو مکمل لوی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وهي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي. چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نیوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه سره لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره تورسی که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیره مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چې پوره نسو نو به چې کې جزیره مرحله ته داخليږي چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د گروث 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینی سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې ده د انټرفیس دویمه برخه ده او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي. او د سنتیز مرحلې چې دی خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي موادو هر ډول تیرونه که په اس مرحله کې اصلاح نشي په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولی شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحلې وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتیږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کیږي مثال جوړیږي ترمیمیږي مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا ترسه کوي په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دي یا چې دي چک پوینټونه جوړ کړي دي چې دغه چک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چې کیش په وې شروع کی ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام سره سي چې نور تا کم مرحله چې دی هغه د سخت رسولي وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی لکه په لولاری کې ترافیک ولاری زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحلې خبر مرحلې ته تلاسي کچی دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بے نظمی رامنځته شي. ترنی برخه کې درې پښتنې لرو. دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. د نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه اوس سره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندئ، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي، چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت دي ان ای درلودې چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز شې هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاده شوې ده. چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنا سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. دی خپل د نشتون معنا ورکوي چې اکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم یې په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډي ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار ان ا چې د دندې د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي، او مسنجر ار ان ا چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته.
چې ترانسفر ار ان ا چې د هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر ار ان ا کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ا چې د یو ځانګړي په دې کې چې د یو ځانګړي ځای ته چې د میسنجر ار ان ا سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونه لپاره ځانګړي کړی دي. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ا چې د یا ټي ار ان ا چې د لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ا ده یا هم آر ار ان ا ده چې د دې اساسي دنده چې د هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ا چې د هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر ار ان ا کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ا چې د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. شیشه مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم ار ان ا لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د ار ان ا د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه موږ تاسو وایو چې کوم ډي ان ا چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي، چې دغه عملیې به موږ تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ا ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو. د ډي ان ا ریپلیکیشن یا هم کاپی چې د هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ا خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ا یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ا مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ا څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ا څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډر چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ا د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ا کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ا دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ا په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او نې جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزایم یو کوچنی ار ان ا ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ا جوړېدو لپاره پیل سي، او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ا پرایمر د ار ان ا د چکی مثال د ار ان ا د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ا لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ا نوې پورینې مثال د ډي ان ا پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ا لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ا د کاپي کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ا د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ا معلومات د ار ان ا ته چې کیږي انتقالیږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي دننه چې کیږي د هستې دننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحله چې دی لمړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این اې کوم پولیمرونه چې دی د ډی این اې پولیمرونه یو ځانګړی ځای آر این اې چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژني او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډی این اې د جوړولو لپاره د آر این اې ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب د آر این اې د قالب پر بنسټ د ډی این اې پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د آر این اې د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډی این اې پولیمرونه د مثال د آر این اې د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې شي کېږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این اې شي کېږي د مسنجر آر این اې د اصلي ډی این اې څخه جلا کېږي او د ډی این اې جوړښت په کې تکمیلېږي. ورپسې د ترانسکریپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این اې د هدایاتو له مخې مسنجر آر این اې منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کېږي ترسره کېږي چې مسنجر آر این اې چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې څه وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروټینونه چې وه هغه مثال دغه د پروټین د جوړولو لپاره په دې عملیه کې د ډی این اې د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این اې چې د هغه هم برخه پکښې کې اخلي چې عموما ډی این اې چې د ترانسکریپشن چې کله وکړي آر این اې جوړیږي د آر این اې د ترانسلیشن وروسته بیا بیرته د سره څه شی جوړیږي پروټین جوړیږي. دا د ډی این اې کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینری ده. د جینیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخته دا د منلو وړ نه و د خلکو دپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کېږي مختلف جینونه اضافه کېږي نسلونه به پکښې کې ډیریږي درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې وه هغه په جینیټیک کې چې کړله یو نوی پړاو رامنځته کړي یو ډیر غټ بدلون یې رامنځته کړي چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې وه ډیر درمل چې وه د جینیټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ښه مثال چې دی هغه د آر این اې د دوی د یو آر این اې یا رایبوزمل آر این اې د یو ډول چونګښي ډی این اې د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې وه یو ډول یې وو چې هغه یې څه کړله په ډی این اې کې داخل کړل چې په دغه کې د ترانسکریپشن د عملیې په واسطه دغه د چونګښي آر این اې څه کړله جوړه کړله چې دا چې وه د کوم لومړي ځل لپاره څه سول ترانسجن رامنځته شو. ترانسجن څه شته ویل کېږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کېږي چې په یو ژوندي موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکښې کې قرار ولري. نو موږ جینیټیکي انجینری دې ته ویلی سو چې دا عبارت د هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندي موجود ډی این اې په کوچنیو ټوټو ویل کېږي ویشل کېږي او په پایله کې یو بل ژوندی موجود ته څه کېږي انتقالېږي چې په دې سره جینیټیکي تغیرات رامنځته کېږي. دا څه شوه؟ جینیټیکي انجینری سوه. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د ډی این اې او آر این اې توپیرونه څه شي دي. دویمه پوښتنه ده آر این اې په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این اې ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي، نن ور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروگرام ته په خیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپله د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
که دا راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځیو په اړه ته وایاست. خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اولته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو د ښځو نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده، هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثره داسې خویندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خویندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټې توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده تکړه وي نه وي؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کښې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوخ او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کښې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما چې خپله قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کښې ویلې ده، دا بیا شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کښې مو ساینس پوهنځی مو ویلې یم، هلته که نه زابل کښې؟
نه، قندار ولایت کښې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کښې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کښې څنګه ده؟
فعلاً
پخوا لکه چې کله درس وله هغه وخت کښې څنګه و؟
پخوا چون فعلاً خو ټول خبره چې پښتو پته غلېده ښځو په وړاندې، که د پخوا څخه خبره وکړمه هماغه خبره کېږي. ډېری خونده چې شوق علاقه یې لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دوی به اجازه نه لرله یا به دستي، چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونده چې بې درسونه به ویلې، کله چې دوی دولسم څخه فارغ دي به دستي واده به ورته وکړه نامزادې بې کې، بیا به یا د فامیل له خوا اجازه نه وه یا څنګه. خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي. یعنې خو دا چې ډېر مشکل و بابا، چون ما هغه وویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو له خوا مشکل و، د فامیلونو له خوا مشکل و چې ده به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نور هم خپل زده کړه څه کوې چې کوې که نه نور تحصیل څه کوې، آیا دولسم دې ویلې؟ نو دغه چې مشکل هغه وخت کښې ډېر و.
په پوهنتوني زده کړو کښې مور پلار ستا ملاتړي و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کښې یم، زما مورجان او دوم قدم کښې پلارجان امام ملاتړي دي.
بریاجانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کښې ساسي په سیمه کښې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویلې چې بس ته دولسم صنفه پورې دې ویلې نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړو ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګ څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړمه. بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کښې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړې، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که هغه بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي هم زما خوښ وه هم د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم و رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کښې په ټوله کښې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کښې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور انجونی مم دسته دی که نه یوازی کورنی پخبله خواخه ورد سړی پیدا کهی انتخابایی و ورکی؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم، زابل ولایت کښې هم خپل یو مرکز ښار کښې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، با سواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي، یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري؟ په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسې ولور اخلي او دا لک کور باید نجلې جیز وکړي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزی برابرۍ درس مرواج پړی راته وایي؟
که زه درته ووایم فرده جانې، په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی، ولورونه تر 15 لکه 14 لکه 1 لک افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 ووایه، نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه 15 لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار په دې پیسو څه کوي؟ په بخښنې سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي، نجلۍ ته بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې؟
ما درته ویلي که نه، فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامغه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو 15 لک 14 لک افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال 4 لک افغانۍ 3 لک افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې د پنجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي، دوی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې د نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کړي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی؟ خپله دې ونه اخیستی؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان می دی، یو به باسواده کس دی، وو کس دی، زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه دغه اخیستی، ولور اخیستی 3 لکه افغانۍ په مغه کې، مغه ما خپل په لاس کې چې مزوره مغه کې وکم، یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه و هغه می اخیستی دی.
داسې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویږي انجلۍ ولک سره خوښ وي، په خپلو کې پنجلۍ پیسې وانخلي، کنه بیا غنجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې په پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نشم ویلی چې مثال دا خبر دقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به یې نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېرووم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانو ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه شته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښتی چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دی کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دی دوی سره اشنایي نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري تر ډېر حده پورې شته دي چون زما کار مخ دته زابل ولایت کښې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خودو زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځایه تاسې ترلاسه کوئ
ما چون مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سر پر استه هم تک تر ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ اخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو باسه یا بیا دومره ګټم به تر لاسه کوي کنه
بلې شده ګټه شده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېرې خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبیره رای څونه ویلې موږ به ګټ څو چند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو درې هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسبه پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ وسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زمام ټول خوندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوی کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سما ویل چې ما خپل دا وظیفه لرلی ما باندې په مخ باندې سولې وسیم د لاس ورکې دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کدی ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکي یا کدی کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي هم کولی سي ما کور مخ وځي یا د مالداری کولی سي کولی سي ما پر مخ وځي آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولی سي له ډېرې کمې سرمایې څخه شروع وکړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی سي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټولو ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دوی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه زده کړی یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي د کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دایم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي دوی باید دایم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دایمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
شکر چشمه تا ندیدم زبان بلبل خراب دل زبان بلبل خراب دل چشمه تا ندیدم ما چشمه تا ندیدم زبان بلبل.